دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه دوشنبه د کابل په وخت شپې په 12:30 بجو جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو و په کې وینا واوروي. د یونامه په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې خو بشري حقوقونه تیره د خزو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوعګانی دي چې ملګرو ملتونو په تیرو څکم څلورو کلونو کې بیا بیا پر خبري کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزیر امیر خان متقی له عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره د غهیوات تللی. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت مرستیال وایان حافظ احمد پر خپل ایکس پانل لیکلی چې متقی د عمان د بهرنوي چارو د وزیر بدر بن حمد البوسعیدی په بلنه دغه هیواد ته ورغله. زی احمد زیاته کړي چې متقی به د دې سفر پر مهال د بهرنوي چارو پر وزیر سربیره د عمان له نورو جګپړو چارواکو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دوه اړخیزو همکارۍ د پراختیا په اړه خبري وکړي. د طالبانو حکومت چې له کم څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې واکمن دی لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په منځنۍ کورمه کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړي. درې افسي سرتیري یو ژلې او څلور نور یې ژوبل کړي. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې سهار مهال وسلوالو د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړ او مرګ ژوبل یې واړوله. د هغه په وینا وسلوالو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدو وزارت خبر ورکړي چې دو افغانان د عراق له یو زندانه آزاد او افغانستان ته رسیدلي. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا افغانان له ایران او عراق ته اوختیو او هلته پولیس نیولی او څلور میاشتې بندیانو. تر دې مخکې د 2024 کال په اکتوبر کې نږدې 1.5 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شویو. اکثر افغانان له ایران او عراق ته د اوختو پر مهال د پولیسو لخوا نیول کیږي او بندیانیږي. امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. پاناما له متحده ایالاتونو څخه ایستل شوی لسګونه کډوال چې افغانان هم په کېری خوشی کړی دي. پاناما د بشري حقوقو د ډلو لڅوونو شکایتونه او نیوکو ورسته لسګونه کسان چې لڅوونو یو راهیس په یو لري پراته کېم کې ساتل کېدل خوشی کړل او هغه ته د 10 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هیواد اوسي. د حیات الله او ماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشی شوی اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا ویلی چې نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او نه افغانستان ته ستنېدل شي. په سوریه کې د تیرو دوه ورځو په نخوتو کې د وژل شویو کسانو شمیر له زرو اوخته. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي پر هغه 215 ملکیانو سربیره چې له نږدې فاصله لګیدلې د دولتي امنیتي ځواکونو 115 سرتیر او د مخالفو ډلو یو سلواته څلوي خوسلوال هم په هغه جګړو کې چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوی وژل شوی. دا ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې په لازقی او د شاوخوا په پراخو سیمو کې د برېښناو د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې هغه راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازو سره رغند خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د رويټرز په وینا زیلنسکی پر خپل ایکس پانل لیکلي په اوکراین د دې جګړې له لومړۍ شېبې راهیسې د سولې په لټه کې دي. هغه وویل چې هغه راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دوشنبه په ورځ بل ولیعهد سره وویني. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو د بریدونو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. دا بریدونه په دونیتسک، خارکیف او دوبرپیلیا سیمو کې شوي او د چارواکو په وینا په دوبرپیلیا سیمه کې اتمش ځایونو او یوې اداري ودانۍ ته له همدې عمله زیان رسیدلی. د تېرې شپې دې بریدونو کې 11 کسان په دوبرپیلیا سیمه کې وژل شوي او 3 نور بیا پر خارکیف یو ډرون برید کې وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي دا هوایی بریدونه کوي چې په جګړه کې د روسي هدفونه نه دي بدل شوي. زیلنسکی زیاته کړي چې مهمه دا ده چې پر کرملین لګیدلی بندیزونه زیات شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ لستوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي پر افغانستان د طالبان حاکمیت او د دې ډلې لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د نجونو روح او روان ته سخت زیان رسولی دی. دوی وایي چې طالبانو افغان نجونې برمته کړې دي. یونسکو خبرداری ورکړی دی که په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز دوام وکړي، د یو نسل راتلونکی به له ګواښ سره مخ شي. پاکلی پاموکی رپورټ.
د مارچ اتمه د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال را نږدې کیږي او نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. افغان نجونې وایي پر زده کړو د طالبانو محدودیتونو هغوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولو خلکو غږ کړی چې د نجونو د اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره له دوی سره ودرېږي.
څلور کاله کېږي چې افغانې مېرمنې له خپلو حقونو محروم دي. کار ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، او د ټولنې له لومړنیو حقونو محرومه برخه ده. نړۍ چوپ ده خو موږ چوپ نه یو. د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان له حکومت غوښتي چې نور د نجونو پر زده کړو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. د بشری حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبانو افغان نجونې برمته کړې دي.
متاسفانه زنان افغانستان توسط گروه متحجر طالبان به گروگان گرفته شدند. زنان افغانستان از حق اولی خود توسط گروه طالبان محروم ساخته شدند.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، فرهنګي او علمي سازمان یا یونسکو د 2023 کال په اگست میاشت کې ویلي و چې طالبانو 1.4 میلیون انجونې له زده کړو راګرځولې دي. یونسکو خبرداری ورکړی و چې په دې سره په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه تللي او د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دغه سازمان دا هم ویلي و که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډېر انجونې به اغېزمنې کړي. له دې ټولو اندېښنو سره سره طالب چارواکو تل ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او دا بندیز تر امر رسانی پورې دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د پوهنې وزارت په خانه وزیر رنگینه حمیدی وای افغانستان کې د نجونو د خوونه او روزنه وضعیت د خفقان وړ دی. میرمن حمیدی د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې افغانان جنو ته د صبر او حوصلې د نه بایللو مشوره ورکړې ده.
تاسو یو مهم مسولیت در واغدا او چې د افغانستان بچو ته خوونه او روزنه فرصت برابر کړي، ام جنکو ته او ام هلکانو ته. اوس چې په افغانستان کې یو ډېر ستر تغییر راغلی په دغه عرصه کې، تاسو په دې اړه کله فکر کړی دی او څه ډول حس کوي د دغه اوسني حالاتو په اړه باندې؟
هر څوک چې یو مورنی احساس یا پلرنی احساس وجود کې لري، هغه د افغانستان فعلي حالات خصوصا د جنکیانو د تعلیم محدودیتونه ته چې غوښنسو وینوي او ري دردناکه خبره ده. دا عادي او اسانه خبره نه ده، خصوصا د مور په صفت زه در کولای شوی چې ولو که دغه حالت سم خبر د لور پر آینده باندې نه دی، چون چې زه خو فرصت لرم چې ووزم او خپل لور ته بل آینده زمینه برابر کړم. اکثر په ملینو من دی پلانونه دا فرصت نه لري، نو په دې خوږ یو ټول هغه خلک چې کده داخل د افغانستان کې یا بهر د افغانستان کې په دغه تصمیم بیا په دغه حالت باندې خوږیږي. خو یو حقیقت بلم باید مش قبول کو، د افغانان باید دغه حقیقت قبول کړي چې د فعلی شرایطو د مخه هم کده جمهوریت وخت هم هو د جنکانو د لپاره په افغانستان کې د تعلیم زمينه ګلو ګلزار نه و. سید چې دروازې د معرف خلاص وي په هغه شارو کې یا په هغه ولایتو کې چې فرصتونه و انجنونو ته، په هغه کې الحمدلله انجنې خپل تعلیم در سره پوره کوي، اما تقریبا در نیمایي ډیر افغانستان محدودیتونه خپل درلودله. داسې ولایتونه مشتلو ده چې په هغه کې د جنکانو لیسې وجود نه درلودلې.
او اوس فکر نه کوي چې اوس او پخوانی وخت یو فرق ده چې پخوا بندیز نه و، سعیده فرصتونه به نه و، یا به حکومت وس نه لاره یا به بل څه مشکل و، خو اوس اصلا اجازه نه ورکول کیږي. فکر نه کوي چې دا دوه مختلف خبرې دي؟
هي ساده زدا هیڅ وخت دا زما د خلیصه به نه و نوري چې د نن حالات و د څلور کال یا پنځه کال د مخ حالت د افغانستان یو شی شانتي و. سم هر څوک چې دا خبرې اوري په پویږي چې دا حکومت کو تیر حکومت کې ډیر فرق و. او د جمهوریت د وخت سعیده چې فرصتونه فرصت وو هر چاته چې چا غوښتل چې تعلیم وکړي خپل تدریس ته ادامه ورکړي، د ډیر حد پورې هغه فرصتونه موجود و. خو یو حقیقت باندې باید سترګې پټې نه کړو چې که په شل کاله د جمهوریت په وخت کې فرصتونه پیدا شوي وه، محدودیتونه هم ډیر وه. او هغه ساحو کې چې په خوا هم مکتب نو په شل کال کې مکتب نو سو جوړ، د هغه ساحه محرومیت نه نورزم هغه محرومیت دی چې ادامه پیدا کړي. تقریبا د افغانستان شاید 50% خاوره د دغه محرومیت سره مخامخ.
تاسو یو وخت ویلی چې دغه د خوونی او روزنی کوم سیستم چې دولتي سیستم دی دغه نه بهر ځنې نورې لارې چارې شته، چې مثلا په مدرسو او جماعتونو کې باید داسې فرصتونه برابر شي چې هلته کوم نجونې یا لکان چې له زده کړو نه پاتې هغه تدریس وکړي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې ستاسو دغه فرمول عملي شوی دی په اوسني نظام کې؟
د معرف د لارې چې موږ غوښتل چې اضافه کو فامیلو ته په افغانستان کې آنلاین لرننګ یو ماډل و، په کور کې درس بل ماډل و، مدرسه بل ماډل و. یو بل حقیقت چې باید ټول ومنو دا دی چې 40% د افغانستان مکتبونه اصلا وجود فزیکی ډول نه درلوده، یعنی تعمیر نه و. وخت چې تعمیر نسته په یو کلی کې یا کلی ته نږدې د مکتب په نامه تعمیر نسته، نو هغه ماشومان چیرې درس وایي؟ که زما بدیل د لارې چې په هر کریا کې بیا په هر کلی کې مسجد، یو مسجد نه څو مسجد وجود لري نن ورځ په افغانستان کې، او دا هغه مسجد څه د تعمیر څه استفاده د درس لپاره وسی، په دې کې خو کوم څه مشکل نه وینم، نه مې هغه وخت مشکل دی نه وس وینم. و دا چې به تاسو وایئ چې آیا زما هغه ارمان به پوره شوی، چون چې اوس مدرسې الحمدلله ډېرې سوي دي، خو مدرسې په نامه خو صحیح ده چې ډېرې سوي به وي، اما څه رقم تدریس په هغه مدرسو کې کیږي هغه باید یو بحث دی چې باید پر دې باندې جدي تخنیکي بحث وسي چې آیا هغه نصاب چې په مدرسه کې تدریسیږي نن، آیا هغه نصاب کافی اندازه معلومات شاګردانو ترکی چې هغه وکولای شي چې خپل ژوند او زندگی مخته یوسي؟ په دې باندې موږ شکر الحمدلله ناس کو چې الحمدلله مسلمانان یو. اسلامي درس شرط او فرض دی، په هغه ټول یقین او ایمان لرو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې. د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پاکستان په خپل ملک کې د میشتو ټولو بې اسناد او استوګنې کارت لرونکو افغانانو ته د مارچ میاشتې تر 13 نیټې پورې د وتلو امر کړی. د حکومت د اعلان وروسته په پیښور کې میشت افغان کډوال د خپل راتلونکي په حق له اندېښمن دي. نور جزئیات د ډیوی راډیو د خبریال عثمان خان په رپورټ کې.
دا مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی د اپریل د لومبۍ نیټې نه به د ټول هیواد نه ناقانونه بهرنیانو د شړلو عمل پیلولې شي.
چې ستادل ته مطلب ترخه خي بدې د کتاب سمره خپل نذیر رشتہ داران خپل خپلوانی دا ټول ستادل ته خخي او به دا مړیم ته پرېګه دي. دا سي د ډیرو افغانانو یو زمانہ د ډیرو افغانانو دلته پلرونه ورونه ورونه بچي دا ټول دلته ډيري دي.
افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان او ایران د حکومتونو نغښتلي د افغان کډوالو د ستنیدو په معاملې د زغم او حوصله نه کار واخلي. د پاکستان چارواکو په دې حق لا کوم جواب نه دی ویلي. په خبر کې مش افغان کډوال وایي د افغانستان روان معاشي وضعیت ډیر پریوته دي. د بي سر سامانای په حالت کې ستنیدونکو کډوال به لا نور د ستونزو سره مخ شي.
موږ حکومت ته خواست کوو چې مطلب موږ سره په دې کې تعاون کوي، موږ مطلب د دې ځنونه باسي او موږ دلته خوشاله یو. دا نه چې موږ خپل پدېږي کې زکه زموږ پیدایش دي چې شوه د موږ افغانستان تر سره کتل نه دي. ټول دومره وخت کې ډېر وخت زموږ کې چې موږ افغانستان ته مطلب تللی نه.
مطبوعاتو د کورنۍ چار وزارت د کول لیکل دي د هیواد استل کیدون کې کډوالو د پاره د خوراک او د صحت اسانتیا او تابعیا شوي ده. روان کال د جنوري میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وی اعلی پای غونډې ورسته بیلابیل وزارتونو او حکومتي ادارو ته استول شوی هدایتنامه کې د پاکستان د اسلام آباد ښار نه په اولنۍ مرحله کې د ای سی سی کارت لرونکو د سمدستي وستلو امر شوی. دویمه مرحله کې د پی یو آر کارت لرونکو د 13 جون نه پسته استلو او دریم هیواد ته دونکو افغانان د 13 مارچ پوري اسلام آباد نه د وستلو ویلي شویو.
چې په دغه خپل پالیسی کې د نرمۍ راول یو په دې نظر ثانی وکي ته د خاطر نظر ثانی وکي په شوره شما سره رجستر اباو د 3000 نه هغه تجارتان چاوي په کروڑونو پر بونو روپو لګیا دي. هم دا وس پاکستان کې انویسټمنټ کوي، کارخانه دي، فیکټریان دي، پوشولې او د سه اچانک چاغه پای سی سی کې مشته، پی وار کارډونه کې مشته او د سه اچانک یو دم داغوي وستل یا وی به دخل.
په تیر ورځو کې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویلو د افغان کډوالو د بیرته وستلو په لړ کې به د مرکزی حکومت په پالیسي عمل کوي. پاکستان په نومبر کال 2023 کې د هیواد نه د غیر قانونه افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړي وه. سرکاري شمیرو تر مخه تیر کال نږدې 400,000 افغان مهاجرین په دغه لړۍ کې د خپل خوښې نه بغیر ستانه کړي شوي. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات ها کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د خوست سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وی روان لمریز کال د غلام خان بندر لاره د سباندې 10 میلیونه ډالر په ارزښت 4500 ټنه وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. که څه هم سوداګر د سکال صادرات خوښ دي، خو له اړونده ادارو غواړي چې په دې سوداګریزه لاره کې دوی ته سهولتونه رامنځته کړي. بلخوا د خوست ولایتي چارواکي د سوداګرو لپاره د اسانتیاو د زیاتېدو ډاډ څرګندوي. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې.
د خوست سوداګری او پانګونې خونی مسؤلین وایي روان 1400 مریسکال د غلام خان بندر لاره د سباند یو لس میلیون ډالر په ارزښت 3500 ټنه وچ میوه بهر ته صادره شوې ده. د مسؤلینو په خبره په دغه صادره شوې میوه کې جلغوزي، پستا او بادامو په ګډون ولس ډول وچ میوه شامل ده.
سات کال کې موږ د قوس تر میاشت اخیره پورې د حمل نه دی اڅوارله سو درې کال چې قوس تر اخیره پورې تقریبا 3500 ټنه وچ میوه د دې غلار صدره کړې ده چې ویل 100 میلیون ډالر تقریبا د دې ارزه کیږي او په دې زمن کې ډېر پیسه ده چې ټول هم راغلی ده. موږ مجبور هم د پاکستان له لارې صادرات وکړو ځکه موږ د منځنۍ اسیا له لارې مکه ازبکستان کزاکستان چین سره دې لارې هم تجارت کوو.
ورته مهال په خوست کې دین سوداګر وایي که څه هم د غلام خان بندر له لارې د وچ میوې صادرات ډېر سوي خو په کار د څو په یاده لاره سوداګري د پراختیا لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي. د دوی په خبره یاده لار چې د هیواد د نورو بندرونو په پرتله کراچي بندر ته شاوخوا 450 کیلومتره لنډه ده نو باید چې پکې د سوداګري د غوړېدا لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرې سي.
دغه لاره خو نږدې ده کراچۍ بندر ته هم نږدې ده ډېره 450 کیلومتره تقریبا داسې نږدې ده او بل لږ لږ ستونزې شته. ستونزې دغه دي چې موږ دغه لاره کې یو بای پاس سړک نه لرو چې باید موږ ته جوړ شي بای پاس سړک چې ډېرې ستونزې غیره مخته کړي دي چې مثال ګاډي زر نه رسیږي. بل دی موږ لاره تانګه ده موږ د حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې موږ ته د سړک هم لوی کړي او انشاءالله نوره به هر شی سم شي.
د خوست ولایتي چارواکي په غلام خان بندر د صادراتو له ډېرېدو سره هم مهاله ډاډ ورکوي چې په یاده برخه کې تر ډېره د سوداګرۍ اساسي ستونزو ته رسېدلی شوې او لا هم په دې هڅه کې دي څو په یاده برخه کې ستا نیمګړتیاوې هوارې کړي.
سوداګرۍ لپاره هیڅ کوم ستونزه او مشکلات نشته او دوی په کم وخت کې خپل اموال چې دي هغه وزن کیږي او بل د خبره چې دي انویسونو په باره کې اوس الحمدلله د صادراتو کوم انویسونه چې دي اسناد او مراحل په کم وخت کې چیکیږي هغه سر ته رسیږي. د سوداګرۍ لپاره کوم ستونزه مشکلات نشته. د وتاک تجارت نمائندگان هم شتون لري، د موږ صنعت او سوداګرۍ نمائندگان هم شتون لري، هم په سپری ګمرک کې شتون لري، هم په مرکزی ګمرک کې شتون لري. د دې لپاره هغه وخت نه ځای کیږي په کم وخت کې د مول سر ته چیږي هغه سر ته رسیږي.
که څه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت د روان کال په لسو میاشتو کې د وچې میوې صادرات د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت یاد کړي دي خو بلخوا سوداګر وایي که د نورو سهولتونو تر څنګ د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته سي د صادراتو د ارزښت به نور هم لوړ سي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د یو غټ بدلون علامه ښیي چې امریکا به څنګه د خپلو مهمو داخلي صنایعو لکه د سیمې کنډکټر د ودې ملاتړ وکړي. میشل کوین رپورټ را لېږلې دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
جمهور رئیس ټرمپ په دې هفته کې کانګرس ته په وینا کې په یو شی اعتراض وکړ چې د چپس لایحه نومیږي.
تاسو د چپس قانون یو ډیر ناوړه شی دی. موږ سلګونه میلیارډ ډالر ورکوو خو هیڅ معنا نه لري.
ټرمپ د هغو قریب 3.5 بلیون ډالرو سبسیدی خبره کوي چې په خوانی جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سیمی کنډکټر جوړولو او تحقیق لپاره قانوني لایحه لاسلیک کړي. کانګرس د غلایحه په 2022 کال کې امضا کړه او په هغه سیمه کنډکټرونو یې د اتکا په برخه کې اندېښنه وښودله چې په بهر کې جوړ شوی دی. چپس د استهلاکي تولیداتو نه نیولې ان د موټرو او ټلیفونونو په جوړولو کې استعمالیږي. امریکایی کمپنۍ د پرمختللو چپونو په برخه کې د سیمی کنډکټر په تایوانی کمپنۍ ټی اس ایم سی اتکالري. د دې چپس د سبسیډي د دې قانون هدف دا دی چې د امریکا د سیمی کنډکټر تولید قوی شي او شرکتونه وهڅول شي چې په امریکا کې تولیدي فابریکې جوړ کړي. ټی اس ایم سی شپږ اشاریه شپږ بلیون ډالر اخیستی دي او ژمنه یې کړې ده چې د 15 بلیون ډالرو پانګونه به وکړي او په اریزونا کې درې فابریکې جوړوي. ترامپ د جمهوریت ریاست د خپل دویم دورې د پیلولو رئیس ګمرکي تعارف اعلان کړی دی چې مهمه داخلي صنایع تقویه شي او خبرداري ورکړی دی چې په خارجي وارداتي چپونو به ګمرکي مالیه ولګوي او ویل چې د چپس قانون هیڅ ګټه نه ده کړې.
They've got nothing but money, Joe.
Joe, هغوی هیڅ نه دي کړی مګر پیسې یې اخیستي دي. هغوی پیسو ته اړتیا نه درلوده. هغوی یوازې مشوق ته ضرورت لري او مشوق به چې دوی به ونه غواړي چې 15 25 او یا حتی 100% مالیه ورکړي.
ترامپ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټی اس ایم سی موافقه کړې ده چې پر راتلونکو څلورو کلونو کې اضافي 100 میلیارډ ډالر ولګوي چې داسې نوې امریکایي فابریکې جوړې کړي چې وکړي شي د زیرکو ټلیفونونو او د مصنوعي زیرکتیا لپاره قوي چپونه جوړ
کړي. او موږ ورته هیڅ پیسې نه ورکوو.
ترامپ وویل کانګرس باید د چپ قانون لغوه کړي. جمهور رئیس ویل دي ار څومره نورې پیسې چې پاتې کیږي هغه د پور په کومولو ولګول شي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر ترامپ وویل نن ورځ یو لوی امریکایي شرکت اعلان وکړ چې دوی د پانامې کانال په شاوخوا کې دواړه بندرونه اخلي. ولسمشر زیاته کړه د پانامې کانال د امریکایانو لخوا د امریکایانو لپاره جوړ شوی و نه د نورو لپاره. ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل دوهمه دوره کې په کور دننه او بهر کې د امریکا د ملي دفاع د پیاوړتیا لپاره څو نوښتونه اعلان کړل. د کښتۍ جوړولو د صنعت د پیاوړتیا لپاره ولسمشر ترامپ وویل امریکا به زموږ د دفاعي صنعت په ګډون د سوداګریزو کښتیو جوړولو او پوځي کښتیو جوړولو کار بیا را ژوندی کړي. هغه وایي د دې هدف لپاره زه نن شپه اعلان کوم چې موږ به په سپینه ماڼۍ کې د کښتۍ جوړولو یو نوی دفتر جوړ کړو او امریکا ته به د دې صنعت د راوستلو لپاره به چیرته چې اړوند وي ځانګړې مالیاتي هڅې وکړو خو موږ به یې ډیر ژر وړاندې کړو. موږ پخوا ډېرې کښتۍ جوړولې خو اوس به نورې ډېرې کښتۍ هم جوړې کړو. ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې زموږ د ملي امنیت لا پیاوړتیا لپاره به متحده ایالات د پاناما کانال بیرته ترلاسه کړي. هغه وایي نن ورځ یو لوی امریکایي شرکت اعلان وکړ چې دوی د پانامې کانال په شاوخوا کې دواړه بندرونه اخلي. ولسمشر زیاده کړه د پانامې کانال د امریکایانو لخوا د امریکایانو لپاره جوړ شوی و نه د نورو لپاره خو نور اوس کولی شي وې کاروي. ولسمشر ترامپ وویل د پانامې کانال د امریکایانو د وینې او خزانې په خورا لوی لګښت جوړ شوی دی. دا کارګران د ملاریا مار او مچه د چیچلو له امله مړه شول او 3800 د کانال په جوړولو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې کانال د جیمی کارتر د ادارې لخوا د $1 په بدل کې ورکړ شو خو په دې کې له تړونه په کلکه سرغړونه شوې ده. چین د دواړو بندرونو په اخر کې د کانال کنټرول په لاس کې لري. موږ دا چین ته نه دی ورکړی، موږ دا پانامې ته ورکړی او موږ یې بیرته اخلو. ولسمشر ترامپ د گرینلند لپاره هم پیغام لري. موږ تاسو د خپل راتلونکي د ټاکلو د حق کلک ملاتړ کوو. موږ تاسو ته د امریکا متحده ایالاتو ته ښه راغلاست وایو او کچیرې تاسې غوره ګڼئ. موږ د ملي امنیت او حتی نړیوال امنیت لپاره گرینلند ته اړتیا لرو او موږ د هر هغه چا سره چې په دې کې دخیل دي کار کوو چې ترلاسه کړو. موږ به تاسو خوندي وساتو، موږ به تاسو شتمن کړو او په ګډه به مون گرینلند داسې لوړو ته یوسو چې تاسو هیڅکله مخکې فکر نه کاوه. د امریکا ولسمشر ترامپ د امریکا او بالاخره د راتلونکي نسل د تر ټولو پیاوړي پوځ د جوړولو د علاقې د خاورې د ساتنې لپاره د طلایي ګنبد د توغندیو د دفاعي ډال د جوړولو پلان اعلان کړ. دا د امریکا غټ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غټ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.